لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکال او زما تخنیکی همکار طاهر روخان په ګډه ستاسو هرکلی کوو. د دې اوساته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشري ځکه چې سبا په روسیه کې جوړیږي په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټ ماتې ورکړه. او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سختې روزو پر ضد حملې زیاتوي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. دغه ناسته د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوپیا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شانګهای سازمان په ناسته کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو، د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو او د آسیا او اروپا د امنیت په اړه خبرې وسی. ولسمشر غنی به د یادې غونډې په څنډو کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو او د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماز بیگ اتمبایوب د روسیې تاس خبري اجانس ته وویل د سیمې په امنیت کې د افغانستان له رول څوک سترګې نسی پټولی. د همدارز ول هغه وضعیت چې د دغه هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او د دغه هیواد اکتشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. اتمبایوب دا هم ویل دی فکر کوي چې شانګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فکتور کېدای سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو شپږ څلوېښت منډې جوړ کړې او افغانستان ته یې 24 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف پوره کړ او دا مسابقه د دوو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونو وګټله. د کرکټ د نړیوال شل اور سیالۍ لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اور سیالۍ لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لشکرو هیوادونو لند، متحده عرب امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شلاور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 55 بوله، یو یورو شپږ افغاني 50 بوله، یو انګلیسي پوند درې افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر ایراني تومان اتل افغاني شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 افغاني. بیا هم شرغلست، ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت سخت روزو پر ضد حملې زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ایتلاف حملې په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینتاګون کې له جګپړو امریکایي پوځیانو سره لکتنې ورسته وویل موږ په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې پر مشرانو او بنیادونو پسې یو. له بلې خوا د عراق د مالي وزیر هوشیار زیباری د ازادي راډیو عراقي څانګې ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو حملې ګټورې دي.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا
دوی کده نړیوال ائتلاف هوایی ملاتړ او هوایی حمله نه وای وضعیت به د دشمن یادایش په ګټه بدل سوی وو.
طرف المعاد
د امریکا په مشرۍ ائتلاف د شنبه او یک شنبه په ورځو په سوریه کې د داعش د سخت دریځ خلاف حمله وکړه. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمیر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې ال نصره جبهه یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمالي شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان ولوزوه او 25 سرتیري ووژل. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې ژغې په ټول کلي کې واورېدل سو. د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوز دې حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې و. د سوریه دولتي ټلویزیوني چینل ویلي پوز د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودیدونکو موادو بار یوه لویه لاری والوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو وویل چې د توافق لپاره شاید نور وخت ته اړتیا وي. سمینی مانی وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلې مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل سول او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي اغیانو او په سعودي کې د تبیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربن هڅې له خطر سره مخامخ شوي. د حوثي اغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیژو کې لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي. په دې ډله کې هغه څلور 50 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل سول. په یوه پیښه کې له څلوېښتو زیات کسان د حیال یزید ولسوالۍ د کوز جنوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل سول. سبا خبري اجنس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څاروي د خرڅلاو په یو بازار کې له څلوېښتو زیات کسان په بمباروي کې ووژل. همداراز د سیمې اوسیدونکي وایي د عدن او لهاج ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسته په برید کې دېرش کسان ووژل سول چې عیني شهیدان په وینا لس پکښې حوثي وسلوالو. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې له کتنې وروسته د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز وکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بللې ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. او د روسیې یو پوځي الوتکه تېره شپه ولویده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل سول. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه په روزنیز او تمرینی ماموریت بوخته وه. دغه وزارت هم ولیدي چې دا جنګي SU 40 الوتکه د شپې په څه باندې 9:30 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. تاس خبري اجنس وایي د روسیې پوځ د څېړنې لپاره یوه ډله سیمې ته لیږلې ده. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو ته لازمه مرسته نه ده رسول شوې او د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې د نشتوالي له کبله شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه ځنډولې ده.
کافی بودیجه پیدا است و اگر در طلبان چه غواری در شپی در پانزی لپاره ثبت نامو کی مکوت زمینه برابره او ترسو چه امتیان ورنواق سلسی.
نور راپور نه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سبزۍ د یو مارکیټ له جوړېدو سره څنګه د خلکو ژوند بدل شو.
بالکل دسته دسته وروره بالکل یم دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چې یم د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو لونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ به هم سبا او بل سبا پیلی سبا پیلی او تر بل سبا پوری به هم دوام وکړي. افغانستان د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو پلان لري چې د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو په مشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوه چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبري آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال له سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د ده لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس د راپور له مخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وغږیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند د ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقه ته ورسیږي. د شانګهای د مشرانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چین کویپینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو مشران به یقینا د افغانستان پر مسالې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغیږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغه هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د اجرائیه رئیس دوهم رستیال محمد محقق وایي د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. د افغانستان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شاوخوا 30 سیمیز پولیس ووژل شول. د موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسمت څاروان را سره ده.
د اجرائی رئیس دوهم رسیال وای جلریز ولسوالۍ ته استول شوو کومکی ځواکونو د محاصره شویو سیمه ییزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافی هڅه نه ده کړې. د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 سیمه ییز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ووژل شول. محمد محقق ازادي راډیو ته په مرکه کې د جلریز پیشه د نه باور وړ وبلله. ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینې کابل په 30 کیلومتره کې دا پیشه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات ونه شول.
اما
خدا چې له محاصره څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو، دا د ډېرې خواشنۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه وو غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غنی ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرې نه ښودل شي. د همدراز ویلي چې یو جاکپوری دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پیښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ایز پولیس د سیمې اوسیدونکي نو وویل، دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریش کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلې دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پرېکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ایزو پولیسو پوستې جوړې شي. شاغلی محقق په دې باب چې ولې د بدخشان په یمګان او نورو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل، ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غمرازي لوستلی شئ. همداراز په کابل کې د فرخوندي پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي، که چیرې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت شوی و، جدي پرېکړه به وشي. د وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې په روان کال کې د بودیجې د نشټوالي له کبله د شپې پوهنځیو ازموینې لغوه کړي. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره خبرې کړي دي څو د استادانو لپاره یوه ځانګړې بودیجه په پام کې ونیسي، خو په دې برخه کې اقدامات تر اوسه نه دي شوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالی مرزی احمدزی پر همدې موضوع له ښاغلي نوربخش سره مرکه کړې او په سر کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو علت ترې پوښتلی.
شورای رهبری هغه فیصله چې دریم تاریخ د سرطان په میاشت کې موجوده ده، دلته ویل سوي دي چې نسبت عدم بودیجې کافي هغه جدشمران چې نوی غواړي چې د شوانو د پوهنځیو لپاره یعنی تعین سي مزرت غوښتی ده. او په زمین کې مهمه خبره دا ده چې کله چې کوم انکشاف پیدا سو د لوړو زده کړو وزارت حتما دغه مسأله د میډیا سره هم شریکوي.
نوربخ صاحب، دغه بودیجه څه کالی ولې مثلا کمه شوې ده؟ حال دا چې د شپې پانځي محصلین چې دي دوی په خپله د هر سمستر پیسې ورکوي، فیس ورکوي، څه فکر کوي دا سهلنګاري د وزارت
په دغه مورد باندې؟ لکه څنګه چې تاسو هم شاید یاست، د شپې د پانځي لپاره هم فیس اخیستل کیږي او د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو پلان یو برنامه هم موجوده ده چې په هر کال کې نه یوازې په مرکز بلکې په ولایاتو کې هم د شپې پانځي یا برنامه موجود دي. په تیر کال کې هم موږ امتحانونه له ډېر زره کسانو نه واخیستل چې تقریبا ډېر له لس زره کسانو په دغه پوهنځیو کې یا برنامه کې شامل شوي. خو سږ کال هم موږ مقرر شکل باندې د مالیې د وزارت سره یعنی تماسونه موجود وو چې باید یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې موږ ته موجود وي. متاسفانه په دغه بخش کې تر اوسه پورې کوم انکشاف موجود نه ده.
نوربخش صاحب، امکان لري چې بل کال ته د شپې پوهنځي د محصلینو د کانکور ازموینه واخیستل شي که خیر؟
کله چې کوم انکشاف یعنی یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې پیدا سوه، زموږ تصمیم په دغه اطلاعیه کې همدا و چې زر تر زره موږ هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي، موږ ورته زمینه برابروو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي. نه یوازې یعنی په راتلونکي کال کې، بلکې اوس هم زموږ همدغه تصمیم دا ده چې کوم انکشاف د بودیجې په هکله راسي، موږ ورسره یعنی په دغه مورد باندې آمادگی لرو.
نوربخش صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره اساس او اقدامات څه شی دي؟
زموږ اقدامات همدا و چې موږ په تیرو میاشتونو کې هم مختلفو مراجعو سره د هغوی سره خبرې وکړې او د کله چې یعنی دلته پروګرام موجود ده یو پلان موجود ده چې باید موږ پوهنځي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې هغه برنامې د شپې چې دي باید محصلین ولرو جدید شمول ولرو نو هغه مراجع تر اوسه پورې موږ ته په ښه شکل باندې ځواب ورکړی دی چې موږ باید یو مکافي بودیجې ولرو.
د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو په اړه خبرې کولې. دا ازموینې د بودیجې د نشتوالي له کبله د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شوې دي. د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې د زړه یو بیساری عملیات ترسره کړی. دوی وایي له دې مخکې افغان ناروغان د زړه د ناروغۍ لپاره له هېواده بهر ته تلل، خو اوس د دې ناروغۍ د علاج زمینه په هېواد کې دننه برابره شوې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی په دې اړه راپور برابر کړی.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د یو سلیرویش کلن ځوان د زړه د جرحي عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د دې روغتون ډاکټران وایي چې اوس د دغه هلک روغتیایي وضعیت ښه دی. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو ډاکټر روح الله ستاری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یاد عملیات په اړه داسې ویل:
مریضی که مصاب جرحی قلبی بود،
ناروغ چې د زړه جرحی لرله، کله چې روغتون ته ورسېد معلومه شوه چې په ناوړه حالت کې قرار لري او د خونریزۍ علائم پکې لیدل کېدل چې ناروغ د عاجلې ارزونې اتاق ته یوړل شو. هلته معلومه شوه چې د زړه جرحه ده. عملیات وروسته د درې ساعتونو په بریالۍ توګه ترسره شو.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دا ډول بیساري عملیاتو هرکلی کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دا د طبابت په برخه کې یو ښه ګام دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عملیات یو ښه زیری بولي او دا په هیواد کې د درملنې لپاره یو ښه ګام دی او هیله لرم چې زموږ ډاکټران چې په هره برخه کې کار کوي باید دغسې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې وروسته به د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه د هیواد دننه وشي. دا عملیات په داسې حال کې بریالي ترسره کیږي چې هر کال د افغان ناروغانو د درملنې لپاره بهر له افغانستانه زیاتې پیسې مصرفیږي. پر دې سربیره خلک په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د معیاري طبي وسایلو د نشتوالي څخه هم سر ټکوي. خلک وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د سبزی منډۍ نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو او سیمو بزګرانو ستونزې هم اورې کړې دي او د دوی د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره ښه ځای او ښه مارکیټ پیدا شوی. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او هلته یې له بزګرانو او د مارکیټ له پلورونکو سره خبرې کړې. دا راپور برابر کړی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیز ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبېږي او د هر رنګ فصل کېدو ته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار یې غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بېنډۍ، فاصله، الوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤل قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزي دلته تقریبا مونږ 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځای نه سبزي وړي او تازه سبزي همدغه ځای نه.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وایي دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې هوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصرفه شوي دي.
دغلته 5600 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله ما ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په لس روپۍ په شل روپۍ به یو من سبزي ترې اخیسته. داسې وخت به راغی چې لس نهه بجې به شوې عمال به بې پاتې شو عملته به یې پرېښودو بېرته به ترې روانو هغې خوار به بې شل روپۍ کې راورکړې لس به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړې دا خراب ریټ پروس کالې روژه کې شل روپۍ چلېدلی و سږکال یو سلو دېرش روپۍ دی.
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات وروره دغه جینه بم بینډۍ وړې جلال آباد من رانه په شل اخیستې بوره یعنی په 200 یا په 250 بیرته بیا قسم د خور پړکونه بیا بیرته عمل ته اشاره یې کړې پیسې یې نه ورکولې ولکه پیسې یې ورکولې نه ورکولې بالکل. اوس دغه منډۍ سره نه ده هر دیکان دسې د قسم د ځمکې نه آسمان ته چې څه بینډۍ ته ورته ودرېږي خبرې مې سره نه کوي بالکل دسې داسې وروره بالکل ویمه دوبۍ ته جوړه شوې دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ ده قسم د چې ویمه د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د زراعت د برخي پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنې خونې جوړي او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو له یوې خوا به بزګران له اقتصادي ستونزو څخه خلاص شي او له بلې خوا به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. په فراه ولایت کې تیر ورځ د یو ښوونځي کار بشپړ شو او درسونه پکې پیل شول. د فراه د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال 30 نوي ښوونځي جوړوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور کوي.
دا ښوونځی د فراه ولایت د مرکز اړوند د کاهدانه کې په کلي کې غټه اخیستنې ته وړاندې شوی چې په یو پوړ کې د وسته زده کوونکو لپاره د تدریس خونې لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس انجینر صابر ازادي راته وویل چې دا ښوونځی د نړیوال بانک په مالي مرسته د کابو 14 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی.
دا کاهدانه کې کلي کې د زکورو ښوونځی نمبر 5 و. دا ښوونځی زکور ښوونځی دی. لایته دا تقریبا 100 شاګردان لري. په خو دا شاګردان په بل مکتب کې په ناس مکتب کې ځای تر ځای و په بل شخص کې درس وایي. نو څه وختونه چې دا پروژه نه ستاسو و د دې ټول لګښت 4 میلیونو څلور اویا زره افغانۍ و.
په داسې حال کې چې په ټول فراه کې د 360 باب ښوونځیو څخه نیمایي برخه ودانۍ نه لري. د پوهنې رئیس انجینر صابر وایي چې په روان لمریز کال کې به 24 باب د نوو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. دغه په خبره دغه پلان دوی ترتیب کړی او د پوهنې وزارت هم منظور کړی دی.
په دې کال کې 94 کې تقریبا 30 پروژې منظور شدل د مکاتبو د عمر لپاره. مرکز ولسوالۍ کې به نو زه امیدوار یم چې دغه تعهدي چې وزارت نو سره کړی چې په شروع کار 94 ویلي دي زه امیدوار یم چې په 94 کې انشاءالله کار د خیره پیل.
په فراه ولایت کې له یوې خوا ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري خو له بلې خوا د دغه ولایت په بکوا او ګلستان ولسوالۍ کې بیا د ناامنۍ له وجې هیڅ ښوونځی پرانیستی نه دی.
او وروستی راپور دا چې د باجوړ ایجنسۍ قبایلي سیمې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ایجنسۍ یو بل دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو یوازې په باجوړ ایجنسۍ کې نږدې 109 ښوونځي چې اکثرا دولتي دي ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
وسلوالو افغان پولیس ته سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو ځل بیا یو دولتي ښوونځی په بارودي مواد الوزولې چې په نتیجه کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د ویجاړ شو ښوونځیو شمیر 109 ته پورته شوی. د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ایجنسۍ د مامون تحصیل په خړې کمانګره کې یو دولتي ښوونځی په بمونو والوزاو چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودېدونکو مواد ځای پر ځای کړي ول چې بیا وروسته یې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولي دي. د باجوړ ایجنسۍ د ښوونې او روزنې ډیپارټمنټ مشر سید ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
دا زی تاسو نه وایي چې دغه یو ریموټ یې نه راغی ته کمانګر وایي دا څنګه چې د سټیډیو دا د نکانو او د نکانو پرې لیکلی نو دا به دا وي چې کوم ډول لاسه
باجوړ ایجنسی افغان پولی تسیر ما پرته قبایلی سیمه دا چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتي اوږدې پولی لري او وخت نا وخت پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم راونسته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نور وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې ایجنسۍ کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 کال راهیسې روانه ده چې د سید ګل په وینا تر دې دمه کې وسله والو 109 دولتي ښوونځي په بمونو لزولي چې له امله د قبایلي سیمې د ځوانانو پر تعلیم بد اغېز پرېوتی. سید ګل زیاته کړه چې تر دې دمه یې نږدې 9 ښوونځي د ښوونې او روزنې د محکمې پوز او مرستندوی ادارو په مرسته رغولي او چې کوم لا هم ویجاړ دي نو هغو ښوونځیو ته خیمې ورکړي او یا هم د ځایي مشرانو په حجرو کې د ماشومانو زده کړې روانې دي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستۍ کې په داسې حال کې پر ښوونځیو دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځ ادا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې په دغو قبایلي سیمو کې نږدې 2000 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او نیټورک یې ورختم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د سهار 10:13 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 2 اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او نیمه نړۍ د اوریدو لپاره راسره اوسې. خوده شیبه سید کمال شاه عرف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شنګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سختېرو پر ضد حملې زیاتوي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې آل نصره جبهه یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 سرتیري ووژل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي اغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې او جرمني مشران وایي په یوروزون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی.
زمون غاګله ازادۍ راډیو او ری قدر منوریدونکو اوس د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کو. اسد الله لودین نننې ورسپانې کتلې او په لنډی سر راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه خبرګونونو او د جلریز ورستۍ پیښې ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان د بن له کانفرنس څخه را په دیخوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیه ته تللي وو، خو اوس د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپلو پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورسپانې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خپرې شوې خبرپاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نظار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړي نه کړي ځکه د حزب اوس پخوانۍ وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یوه زنګ په توګه یاد شوی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسا خپلواکی ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیا او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکی ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلری سیمه ایز پولیس د کورنیو چارو وزارت د طرز العمل خلاف ګمارل شوی وو. په مطلب کې راغلی طرز العمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورځپاڼې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیانو وو او په کابل کې د یو چارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوی وو. د مطلب لیکوال ویلي په جلریز کې د محلي پولیسو ستونزه دا وه چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دا ټول لیسانس اسناد نه منل، مسجد د پرهیز داخله نه ورکول،
یو د ماش څنګه د سره د چې امده کافی هم نه دي، دا مرته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسی ډیپلوم می چوره نو غوي دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمن څه سوال او جواب شوی په نننې تاندې څنګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل اعشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی پښتو په خپل پیسو چلیږي، پښتو وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل یا شاور کول کېږي. سره د چې امده کافی هم نه دي، دا مرته په وخت نه رسیږي. دویمه ستونزه دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې جواب وو
سال اخیراً کې وزارت مالیه کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالیه وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مثلاً پیسې وځنډلې، خو دا مشکل دایمي نه و بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافی پیسې دي. د صحي بیمه خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي میله اصول سره ندی بلد، د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت ته چې هلته په ملي ژبه سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي هغه دوه کټګوري مشکل لري. یو د دې چې د دولتي پانتون نه فارغ دي، د غوړ ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوی دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و پروس کال چې مخبل هم دغه وخت په پښتو فارسی ډیپلوم می چوره هغه باندې د هندستان خلک طبيعي چې نه پويږي، نو هغه د ډیپلوم نه منلو. سره د دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکل دي موږ په دې نه پويږو. هغه هم د سیو استدلال کاوه، د یو منطقي استدلال موږ جواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغه الته درته ترجمه کوي نه وي، ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید د کابل کې وزارت خرجه کې ترجمه او تایید شي. د سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدار از د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د زینو شخصي پونتونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلون کې معاملان مخ کې لمخ کې په دې خبر کړي چې کوم پونتونو نه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروز ما سره وغه د ماسترۍ د پاره تللی دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویلی خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه و سب دا غیر لیسانس اسناد نه منل ماسترۍ د پاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لوی ستونزه دلته زموږ د دولتي پانتون نه زیات شمېر ماسین په شخصي پانتون کې درس ویلی سبا دوی غوړي ماسترۍ وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوی اسناد رجستر وغه منل کېدل نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچېرې یو بهرني هیواد ته تلون کې ماسل حالت لته ګوړان دي خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ دکړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې مو سرخ یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدا معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړو زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته زینو ک ډیپلومي انګریزي لری، دوی دی ل خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او کڅوک بیا له شخصي پوهنتونونو زی باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند ل تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زمو وزارت بیا د هغه اسناد سیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته ورلیږي چې وروسته د هغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پانتون وی او که د شخصي په هغه هیواد کې د منلو وړ دي،
اونا قابل اجرا هست.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتلم د مغزې تجربه در سره شریکوم، هغه تلس ورکړ شو تاسو په دې لوړ پانتونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې ما مصرف یو درس مو وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغل لوړ پانتونو کې داخله واخلي. دغه افغان دولت یو کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړه کوي داخله دي، او د چټي چټي پانتونو ته داخله م کوي چې پیسې مو بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کی چې لوړ پانتونو کې داخله واخلي،
ډیره سخت وی چې داخله واخلې. د پرش داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو نه محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمېر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د دلې غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یو پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کالج شو د دې ځنه یعنی تای مراحل شال تلاش شي دا غو نو ورسته به بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بیکار ګرځي، یعنی دی یو بل چا حق هم دلته خوړل دی خو هلته ټوله ورځ بیکار ګرځي درس نه وي، او د هغه ځای پانتونونه چون دولت یو کال په مصرف کړی دی نور باید دغه ناغوی نه ناکام وي. یعنی دی وادي محصل غوند چلن نه ورسره کی هغه درس وای کنه وای باید هغه پاس شي به پونه پوره کړي او برتراش ډیگری ورکړي چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ځای کوله. دلته ډیر کسان ولیدل چې دا شکایت کوي چې هندستان ته چې کسان درس پرته لږ خوراشي په چینه پیږي دا ولې یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو.
دا مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن
از هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی زموږ د وزارت یو حیات په کال کې څو ځله هندزي په هنتونونه یې ویني کریکولامي چاري درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذای ګوري چې څنګه ده او ځینې که دیو په هنتون له چاپیریال نه خوښتي موږ د دوی په غوښتنه بل په هنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو افغانی ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدي وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي. د د په قول
موږ دلته په یوه بنده ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مسترګ نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته جو کې یو د شان لاس واخلې چې پاینده کې د دوی شخصیت تم صدا مرسي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنگ او جګړې د شان لرو، خو فرهنګ نه باید لاس ورکو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک مسئولین ما اعزام میشن، گروه ما مسئولین اینجا میخوایم در مدت
مخکې له دې چې مسئولان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې مسئولان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې مسئولان له پوهنتون څخه ویستل شوي او موږ مجبور شوی یو چې دوی له حق ځای را وباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصول اخراج کنم.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصولانو زده کړ. ملګرو دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصولان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونه وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو سره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیري نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه راسه شریک ولې شي. shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ پرنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
روانه خبرونه کې مو د شمامې ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دا چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول لنداري تګدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمنې به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلي غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید ارقام وخی چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګیدلې دي. نو موري په خپل خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوې نسل کې د مفکوره شته چې خزو ته په کم سترګه قتل کیږي او په خبره د سنځه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې خزو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي او په ځانګړي توګه د ستر محکمې عالی شورا ته د وی خزینه غړي معرفي کول خپل افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده، خو د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور و څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په شپاړس کاله بند او یوولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشې کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښتي د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکي منیره یوسف زاده وایي دا لومړنی غیر دولتي ګالری ده چې هنري آثار ننداري تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې نه دی ورکړي.
ما به همراه چهار دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیوه چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړ کړی ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نه مو مرسته نه ده غوښتې. د دې گالری نوم مو ځکه شمامه ایښی چې په بامیانو کې دوه مجسمې وي د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړي او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر لارې مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه هستش که هر کدوم از ما چهار دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما چهار نفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابت کړی چې میرمنې هم کولای سي په خپله ورته بیل دي چې څوک یې لاسنیوي وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یو اندازه پیسې مو چې خپل معاش نه پسنداز کړی وي موږ پرې طلا او زیورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیر کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای سي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروشیم.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې څیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابت کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
در افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
در یک گالری په افتتاح کې مو 40 اثر نندارې ته ایښی و. دا د هغو هنرمندانو اثر و چې له افغانستان څخه بهر یې خپل اثر نندارې ته ایښودل او دلته چا نه پیژندلې. موږ د یوه افغان هنرمند اثر چې په ایران کې ورته اجازه نه ورکول کېده نندارې ته کښېښودل او همدارنګه څو خارجي هنرمندانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې اثر یې نندارې ته وړاندې کړو. زموږ اساسي هدف د دې چې نړیوالو ته وښایو چې افغان میرمنې کولای سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادی کار وکړي او نورو نسلونو ته انتقال کړي.
کای بین المللی داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میته و او را میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامې د ګالری فعال غړي چې اوس د کابل په هنتون د خپل هنرونو په پهنځي کې نقاشي زده کوي او ترڅنګ یې اکاسه او فلم جوړونکي هم ده. اغلی سلطانی وایي دا ګالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
اکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثارو دوه مجموعه لرم، یوه یې د وجودی زخمی په نوم او بل یې د فریم په نوم. دې ګالری ته ځکه راغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندارتون لري. د دې ګالری له پرانستلو نه وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړي دي، خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په حقیقت نه خرڅېږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
برای هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو په هنځي لوستې په نقاشي رشته کې وارده ده، ترڅنګ یې اکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون وو او دا یې ډیره تشویق کړی هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو پنځه میلوستې دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډیر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر ممتاز.
اغلی جهانارا وایی دوی دیر مخاطبین لری چی لدی گالرین لیدنه کوی او دوی دیر تشویق کری هم دی. دا وایی هنرمندان حقت خلکو تولاندی کوی چی ام خلک حقت نشیدر کولای او هنرمند خلکو او طولن ترمنز د ارتباطی پل حیثیت لری.
مخاطبین را که بارها آمدن.
خوشبختانه از مون گالری تا دیر مراجین رجی او موک دیر تشویقوی. حقت چی او هنرمند در کولی شی؟ د ټولنې عام وګړی نشي درک کولای. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
پل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالری له فعالو غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او کاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالری دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا شلو سره لرم چې پام دی ګالری کې نندارې د وړاندې شوی او خرڅ شوی هم دی. زما د کارونو اصلي مخاد د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری ای پاینده کې پلان لري چې غو میرمنو ته چې په کورونو کې دی او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
از کارای دستی از اونا یک نمایش داشته باشیم.
د شمامی په ګالری کې رنگارنګ نقاشیانې تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلې منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته وی وړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خولۍ نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
د
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از ما خپل نقاشی ده چې خوله نه لري. دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري. خوله مزه کورته نه درسم کړی چې څوکی غاګ نه وي. کله دې میرمن سترګو ته سړی ځیر شي په سترګو کې غم او درد ښکاري، خو ویلې نشي،
درد داشت او بیان کرده نتونست.
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان ښځې تل له هنر سره یو ځای دي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني، او داسې هم نه ده چې بې سواده ښځې څه نشي کولای. هغوی له ټولو نه ډېر زیات خدمت کوي.
ما زنی را که خامک دوزی میکنه.
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې ګلدوزی کوي او یا غالی اوبي، دا ټول هنرمندان ګڼم. زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري. هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي موږ سره خپل آثار شریک کړي. افغان ښځه دې خپل ارزښت درکړي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني، او داسې نه ده چې نالوستې میرمن څه نسي کولای، بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډېر خدمت خپل ټولنې ته کوي.
او بزرگترین خدمت به جامعه میکنه.
قدر منو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com